سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو زموږ کلاس د ریډیو نوري پام کوي د سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې.
بګاش په نوښته شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د الشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخې د غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري یې جواب ویلی دی.
دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډیر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 84 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولی دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشارع سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین نوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنی جګپوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر له 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه په ورځ له خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبي کوریا، متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسالې او پر یو شمیر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویاو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریئ. دا خبری ټول غزه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو. د افغانستان اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی وو وسلو ډزونه پایل شول جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اورسکان ولایت لکروندګر واورو چې د نوي کال ورختونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نه امید و شش کال کې بارانونه ډېر کم و او ګسره بارانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر ښه خښ باران وسو
وړاندې د دې مطالبه ترڅنګ نور مطالبه هم شته را سره اوسې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمونږ خبری ټولګه طبيعي هم خرغله پایل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخي افغان لور ارګام کاګا او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې وشتلې دي او د دوی د فایز وکونو یو کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د لشیرو سرحدي ولسوالۍ نو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپل کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی اوختي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرخي ته چیر مسیم اوسیدونکو تیر شپه بیا په جګړه کې تیر کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وایان مستغفر ګربز د دغه خطو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بیګاش په نوښته شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرخي د غاړې دریو کلیو ته بیرو کام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لورې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرخې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي رادیو ته وویل
نن شپه تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی وو وسلو ډزونه پایل شول جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علي شیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیګاش په شاوخوا یو بجه د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یو اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخې وي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تیره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرخې په اوږدو کې په دغو سیمو مو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویان تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي، په دې اړه مو د سیاسي چارو شانونکي او کتونکي ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او لاغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورې بیرته راګرځو خبرونه ده.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دنه د پاکستان پروژه وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دنه پاکستان چې دنه استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی غړېر کړکې شوی دی. که تاسو ګورئ په تیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نو قائم شوی. دا اوس تیر ورځو کې چې دی نو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا هو شو. که تاسو ګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کلا وخت ورسی او زمونږ په مرسته باندې رسی مونږ ورسره کومه کمک کړې ده، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې مونږ ورته کینې کینې به چې ورته پاسي پاسي به نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته یو هغه مني. دویمه خبره چې دی هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس به دا د ټي ټي پی دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپلې ولې متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونې شوې او نتیجه کې څه شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو. او موږ وکړل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړي او دینه به یرول کفر دوکا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پر دونو کو یاو انگیجمنت ور سره نو کو نو کې دې شي چې دنه دا نور هم تصغدري شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ته کړکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړې کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا او شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښ شي.
د کړکېچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوې په نوم په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې له دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حده رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبان هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمیر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورسته تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړي ویلی چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختي وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنې کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکي محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه غلاز د رادیو نه اوري، ازادي رادیو سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لمړنۍ ورختونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندۍ کړې دي. په تیر دوه ورځو کې د روزګان په بیلا بیلوسمو کې پرل پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو کروندګرو د پاره د ښه کال هیلی زیاتې کړي. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورختونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلي فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمنګ د همکار راپور ته غوښی.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلی بیا ژوندۍ کړي دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي، ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امیده وو. شش کال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. دا اول وارو چې ډېر شخیش باران وسو، مسلمانان ډېر خوشاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشاله یو. نن ورځ چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور د سې ډېر کارونه راته وکي شي او وطن ما باسي
خوشاله یو. ډېر امیدونه لرونو چې نور بارانونه مو سخته پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه د حکومت سره لرو چې مطلب د غاجان دم خرڅ تک شیر ډول فلن او بعد د ژرتر ژره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخي مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د دپوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي، چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د وجې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه که کریزونه دي، که چینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي، هغه که خپل سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي، یعنی کوي کیږي، مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي ترڅو زموږ په ولایت کې وچکالي ختم
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یو مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووځي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر 80% فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خوا به له بهرنیو هیوادونو راوړیدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو پر مختللو ماشينونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا د وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنای پرکټان کې د زینونو راځي مذاغره کم مخکمو پلاست ډیزاین او کړی.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاطر مثال خبرې چې نه شان راکول ډېر مزدلین مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان ان شاء الله د مرتس جوړول شي. کیفیت فرق دا کې چې حالت په خارج کم شي جوړ دی غری رضانه لپاره جوړ کړی دی هغه نه اندي یو کار کار دنیا کې کیفیت چټټ دی او دلته چې مرتس جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات او سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو خبري دی دی. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په شکی کیفیت کې جوړو خارجیوم راځي اوس مرته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفان په دغه کې د دې اول مرته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر ما باندې یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموش په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیم مفشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترڅو زموږ خپل هیوادوال و دیتا لاس رو چی او خپل تولیداتو که خوشبختانه واس وارداتو کچه دیره کم سویده زموږ خپل صنعت کارانو د څټه لاس را چولې دی او ډېر ښه کارخانه جوړې کړې دي. اته د ترکیه موډل په حساب تو کې دی دلته جوړولای شي.
د صنعت او مدن خونی مسول زیاتوي په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورونیو اړتیاو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا کې حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز شي.